کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دروندونکو بیا هم ستړی مشي وخت په واشنگټن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د دویما نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي په ول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري
د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغانستان مربوط په زرګونو چاپی اثر چې کمپیوټر سیوی ورکړی دی د هند سره اعظم شمنه کړی دی چې پاکستان به په نړیواله کچه منځوي کوي او نن به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ لوبه وسی
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د پاکستان راوختونکو کډوال وای د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د ناروغي پر زیانونو خبر دی او خپل ماشومان پرته لري چې واکسین کې وطن ته نه راوړي د هغو جهادي ډلو په اړه هم یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي چې ترکیه ملاتړ کوي او د آزادې سوریې د پاوس په صفونو کې په سوریه کې جنگيږي د راپورونو له ګورستاوري اول پوره خبرونه روخان نورزای وای
السلام علیکم د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغانستان مربوط په زرګونو چاپی اثر چې کمپیوټر سی وی دی ورکړل د غاسر چې یو سلو دروش په تزر تاریخي اسناد کتابونه ورسپانې نقشې او انځورونه پکې شامل دي پرون د امریکا د کانګرس کتابتون د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل د تاتو فرهنګ د وزارت ویاند هارون کیمی امریکا ژغته ویل دي چې د غاسر چې په پښتو دری انګلیسي جرمنی فرانسوي روسي او اروپایي ژبو دي د 12مې پیړۍ نه نیولې بیا تر 16مې پیړۍ پورې په مختلفو دورو پورې اړه لري حکیمی دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې 150 سره اثر موجود دي چې په کمپیوټر کې دوی کار روان دی تمه ده چې نن به د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ګمارلو د کمیټې د غړو د ټاکنې کار بشپړ سي او دا کمیټه به په خپل کار پیل وکړي د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی خبري اعلان ته ویل دي چې د غوراوي کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره نوي غړي وټاکي د انتخاباتو د کمیسیونونو نوي غړي به د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهال وشت وټاکي د هند سر اعظم ژمنه کړې ده چې پاکستان به منځوي کوي اگر پاکستان تور لگوله دی چه غواری دا سیا وچه بی صوبات کری. نور تفصیل دا شخلا را هم زوینا.
دا هند صدر اعظم نرندر مودی دا خبر پرون دا هند پا جنوب که دا کالیکوت پا خار که دا خپلگون با هارت یا جان تا پا غنده که گرده دا. دا هند پا پوزیا دی دا توریسی برید نوروسا چه دا هند و پاکستان ترمنزی تشنش پیدا کرده دا هند صدر اعظم لمده تفسیره دا. هغه ویل د پاکستان خلک باید خپل مشرانو پښتنه وکړي چې ولی پاکستان او هند چې په یو وخت کې آزاد شوي دي خو هند نړۍ ته سافټویر صادروي او پاکستان تروریزم مودی چې پاکستان ته اشاره کوله ویل د آسیا ټول هیوادونه غواړي چې یوشتمه پیړۍ د آسیا پیړۍ وي خو یوازې یو هیواد چې نه غواړي داسې یو کار دی وشي د هند صدر اعظم په سیمه کې د افغانستان او بنگلاديش مثال ورکړه چې د تروریزم نه چې د هغه په قول د پاکستان خبريږي کړيږي په هندستان کې په مودی فشار دی چې دا غبرید په حق له ځواب ورکړي چې په کشمیر کې وشو او پکې اتلس هندي عسكر ووژل شول هند د دبرید مسؤل د جیش محمد ډلګنی چې مرکز په پاکستان کې دی اسلام آباد بیا په برید کې لاس لرل په کلکه ردوي او ویلي دي چې هند خپل تورونو د ثبوت لپاره کافي شواهد نه لري په همدې حال کې نریندرا مودی ویلي دي چې هغه به په ډیپلوماټیک لحاظ د پاکستان د منځوي کولو لپاره نړیوال کمپاین وکړي اشرف الله رحیمزوی امریکا غاګ واشنگټن
خبرونه ته ادامه ورکوو د ملګرو ملتونو منشي وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې د نظامي اقداماتو ډېرېدلې ځوروي د سوریې د حلب په ښار کې چې جګړو سخت ځپلی دی عیني شاهدان ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونه او روسانو خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی په یو بیان کې چې پرون خپور سوی دی بانکی مون نړیوالې ټولنه هم ملامته کړې ده او ویلي دي چې دا د ملکیانو د ساتلو په تړاو د نړیوالو د تعهد لپاره یوه توره ورځ ده بل پرته د سوریې د بشري مرستو د رسولو د موسسو یوې ډلې ویلي دي چې اوربند تر هغه نه سي عملي کېدی چې د سوریې پوځ او روسان هوایي بریدونه د ملکیانو شکنجه او ځینو سمته د خوراکي موادو نه پرېښودل بند نه کړي د اروپای هیوادونو مشران د اتریش په مرکز ویانا کې راغونډیږي چې څنګه د اروپا په سرحدونو باندې کنټرول ډیر کړي او اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. په دغه غونډه کې به د بالکان د لارې د کنټرول په اړه هم خبرې وسي. د دغه لارې نه د سوریې، عراق، افغانستان او نورو جګړه ځپلو او غریبو هیوادونو نه په سلګونو زره کسان اروپا ته ځانونه رسوي. د غونډې نه مخکې د اروپای اتحاد د شورا رئیس ډونالډ ټسک خبریالانو ته وویل چې د اولې ورځې نه چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران پیل سوی دی، نو ده ویلي وو چې د بحران حل دا دی چې اروپا په خپل سرحدونو باندې کنټرول ډیر کړي. د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت د شارلټ په ښار کې پرون پنځمه ورځ هم مظاهره سوې ده. په دغه ښار کې مظاهرې د دې لپاره سوي دي چې د سه شنبې په ورځ یوه پولیس یو افریقایي الاصله یا تورپوست امریکایي وواژه. وژل سوی کس کیټ سکارټ نومېدی او در څلوېښت کلن و. هغه پولیس چې دغه افریقایي الاصل امریکایي وژلی دی هم افریقایي الاصل و. مظاهرچیان خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې وایي پولیس باید چې د پیښې د جریان په هکله جوړه سوې ویډیو خپره کړي. د دغې پیښې په اړه پوښتنې دا ده چې هغه وژل سوی کس د ځان سره وسله درلوده او که نه. دغه پوښتنه په تېره بیا دغه وخت نه کیږي چې د وژل سوي کس مېرمنې خپل په موبایل باندې د پیښې د جریان اخیستل سوې ویډیو خپره کړه. پولیس ویلي دي چې د سکارټ سره وسله وه، خو دغه کورنۍ بیا وایي چې د سکارټ سره یوازې کتاب و او وسله نه وه. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دواړه کاندیدان به نن د اسرائیلو د سرعظم بنیامین نتنیاهو سره جلا جلا وګوري. د نتنیاهو دفتر د دې نه انکار کړی دی چې وایي دغه ملاقاتونه چیرې کیږي. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن به د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو خپله لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړي. تاسو هم کولی شئ چې د آشنا راډیو ویبپاڼې او فیسبوک له طریقه دغه مناظره په مستقیمه توګه وګورئ او د آشنا راډیو له لارې تازه معلومات واورئ. د مناظرې نه وروسته به د دې فرصت هم وي چې د فیسبوک او ویبپاڼې له لارې د دواړو کاندیدانو څخه یو غوره کړئ. او نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش د لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره د درې ورځو سیالیو سریز یا لری پیل کړي. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت د ماپښین په 1 بجې پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ د دوو سیالیو لپاره په لوبډلې کې ځینې نوي لوبغاړي احسان جنت، کریم جنت او نوین الحق هم شامل کړي دي. احسان جنت چې پر شي لاس بیټنګ کوي د افغانستان د 19 کلونو د لوبډلې کپتان وو. کریم جنت هم شیلاسی توپوهون که دی، خو نوین الحق بیا تیز بالر یا توپا چوون که دی. در افغانستان و بنگلادش تو هم لوبه با در چهارشنبه او درهم لوبه با در اکتوبر پا لومره روز در شنبه پا روز وسی. داود دی ساعت خبرونه.
در واشنگتن نه در امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه آوری.
درنوندون کو خبرنم د امریکا غاګ آشناره دی نو اوردل د امریکا غاګ آشناره جو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې د هم درونه خبرونه لمړی مطلب د پاکستان راوختون کې کډوال وای چې د پولیو یا مشمانو د ګوزند ناروغي په زیانونو خبر دی او خپل مشمان پرته لدی چې واکسین کې وطن ته نه راوړي. دوی وایي سره لدی چې په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي، خو له دې ناروغۍ څخه د خوندي ساتلو لپاره په تورخم کې هم ماشومان واکسینوي. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال جورحمان حسرت پر راپور کې اوري.
د نیګرار کډوال چار ریاست پر وینا هر ورځ لشپګو نه تر 200 پورې افغان کډوال له پاکستان د تورخم پر پوله راوړي او افغانستان ته راځي. دا کډوالو ته که څه هم له پولې هغې غاړه د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي، خو دوی د خپلو ماشومانو د ژوند د پایښت په موخه پر هغه واکسین بسنه نه کوي او په تورخم کې هم ماشومان واکسینوي. دغه کډوال وایي چې دوی په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د پولیو پر ضد د واکسین په ګټو او د دې مرګونې ناروغۍ پر زیانونو پوه شوي، نو ځکه ماشومانو ته په هر صورت چې وي واکسین ورکوي. دوی وایي تر څو چې په تورخم کې خپل ماشومان واکسین کړي نه وي نو وطن ته نه ځي. دلاور چې له خپلې کورنۍ سره د خیبر پختونخوا له پابو نومې ځای څخه راغلی وایي چې د پولیو پر زیانونو او د واکسین پر ګټو پوه دی، نو ځکه خپل ماشومان واکسینوي. عزیزلا چې له څلوزو کیمپ څخه خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه راغلی وایي که څه هم په میچنۍ نومې سیمه کې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي، خو پر هغه بسنه نه کوي او دلته په تورخم کې هم غواړي واکسین کړي.
ماشومان ته هلته په میچنۍ کې واکسین دغه وکړه پاکستان د اړخه او ان شاء الله چې دلته زمونږ ځوانان وي مونږ بیا دلته تیار یو مونږ په دومره مونږ سره دغه کوي او مونږ د پاره دومره منډې او تړلې او دغه کوي تکلیفونه تیرې نو بیا چې مونږ د خپل حکومت دغه وکړو او شکریا یادا کړو د زمونږ حکومت وي چې دا ډېرې ناروغۍ مخنیوي دی نو بس دغه قبلې مونږ کوو.
جمال الدین بل کډوال دی چې د پولیو واکسین د خپلو ماشومانو د خیراتونکو لپاره اړین بولي او پر واکسین کولو یې ټینګار کوي.
واکسین د ماشوم د شخصیت لپاره ضرور شی دی. د څوم چې ماشومان واکسین کړی نه وي تورخم نه ځو ځکه راتلونکی خرازي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې له پاکستانه د راغوښتونکو کډوالو له طریقه د پولیو ویروس د رالیږدېدو د مخنیوي په موخه یې په تورخم کې لس کلن څخه ټیټ عمره ماشومان له یو سنه د پولیو ضد واکسینوي. د یاد ادارې مطبوعاتي مسؤلینه ملا سمون یې په تړاو داسې وایي.
وړاندې له دې د پنځو کلونو کم عمره کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین کېدل. اوس کم کوچنیان چې لسو کلونو عمرونه کم دي په دغه پوله باندې واکسین کېږي او دغه شمېره اوس د کډوالو زیاته شوې نو موږ ورته ټیمونه هم زیات کړي. د دې سر په خوا کې په دغه لویه لاره تر جلال آباد پورې په لویو سټاپونو کې د واکسیناتوران موجود دي چې کوچنیان واکسین کوي.
له پاکستانه راغلو کډوالو ماشومانو ته د پولیو واکسین کولو په موخه د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د تورخم جلال آباد پر لویه لاره ګرځنده ټیمونه هم ګمارلي چې د کوچنیانو د واکسینولو په برخه کې ډیر ګټور تمام شوي دي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنون کو د امریکا غا غشنا د دویمه نیم ساته سهرنی پښتو خبری خبرونه تغوګیسته یو د هم د روان خبرونه دوی مطلب د هغو جهادي ډلو په اړه یو لړ پښتنې پیدا شوه دي چې ترکیه ملاتړ کوي او د آزاد سوریه د پاوس په صفونو کې په سوریه کې جنگيږي. د ترکیه په پارلمان کې مخالف ګوندونو غړو تور لګولې دي چې د دغه ډلې زیاتره غړي جهاديان دي خو د ترکیه حکومت بیا دغه تور بې ځای ګڼي. په مکړی د استنبول د امریکا غاک د خبريال دوریان جونز رپورټ ته چې زمنګ همکار سید سلیمان شاه بیت استاد دروروي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړو چې په سوریه کې به د ترکیه د پوز د فعالیت ساحه پراخه کړي، د سوریه د رژیم د مخالف وسلوال ډلې آزادې سوریه یا اف اس اف په صفونو کې د یو شمیر هغو جهادي ډلو د موجودیت په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې د ترکیه د پوز سره یو ځای په سوریه کې د داعش په خلاف جنګیږي. په دې اړه وروسته له هغې اندېښنې را پیدا شوې چې تېر هفته په انټرنیټ کې یوه ویډیو ښودل شوه چې د آزادې سوریې د پوځ یو شمېر وسلوال جنګیالي پکې لیدل کېږي چې په جرابلس کې د امریکا د پوځ د خاصو قواوو پر ضد نارې وهي. هغوی دا شعارونه ورکول چې مرد دی پر امریکا او د متحده ایالاتو امپریالیزم نه منو. د آزادې سوریې پوځ چې د ترکیې د پوځ ملاتړ ورسره د داعش او د سوریې د کردانو د ائتلاف نه د ترکیې د سرحد په اوږدو کې یو شمېر سرحدي خرګوټي نیولې دي. کوشش کوي چې د منبج په شمول ځینې نور خرګوټي هم ورنه ونیسي. ښاغلي اردوان دغه پیښه بې اهمیته وبلله او وویل چې اصلا د سوریې د رژیم مخالفان د واشنګټن د ناکامې پالیسۍ له امله پر متحده ایالاتو باندې په قهر دي. خو د ترکیې د حکومت مخالف ګوندونه وای چې دا پیښه د دوی په وینا د دې خبرې ثبوت وړاندې کوي چې انقره په سوریه کې د راډیکالو جهادي ډلو ملاتړ کوي. د ترکیې مشران وای چې د ټولو میانرو وسلوالو ډلو مرسته کوي او د مخالفانو تورونه واقعیت نه لري. د جمهوریت د ورځپاڼې د سیاسي چارو مبصر قادری ګورسل په دې نظر دی چې په دې ارتباط اندېښنې پر ځای دي. کلوکومو وسلوالو ډله چې د ترکیې پوځ ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره هم اړیکې لري. اته یا لس داسې ډلې موجودې دي چې قطر او سعودي عربستان مصارف ورکوي، ترکیه ورته نظامي روزنه ورکوي او د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای ورته رهنمایي کوي. او زه دا خبره نشم منلی چې ګوندې ټولې ډلې میانروي دي. واقعیت دا دی چې ټولې جهادیان دي او ګورو چې پخوانی داعشیان کله کله یو دم ځانونه په میانرو اسلامي ډلو کې شاملوي. که څه هم چې انقره تر اوسه پورې د سوریې د آزاد پوځ جوړښت په اړه مطبوعاتو ته ډېر کم معلومات ورکړي دي، ناقدین وایي چې په سوریه کې د وسلوالو جنګیالو د اصلي هویت او ماهیت په اړه معلومات راټولول او په سمه توګه د هغې پېژندل او تشخیصول مشکل کار دی. زر خپل نومونه اړۍ او لوی ډلې نه ځي په بله ډله کې شاملېږي. ترکیه ژورنالیست او لیکوال سمی ایدیز وای سما معلومه نه ده چې د جرابلوس د سرحدي ښارګوټي د نیولو وروسته به څه پېښ شي. فعلا خو د جرابلوس سرحدي ښارګوټی د آزادې سوریې د پوست په لاس کې دی او ترکیه وای چې نور عملیات به هغوی پخپله کوي، یعنی د آزادې سوریې د پوست جنګیالي به ټولې چارې پخپله سنبالوي. دا چې عمل به څومره آزادي ولري او څومره به ونه لري شاید چې د دې پورې اړه ولري چې لویدیځ قدرتونه او روسیا په سوریه کې د ترکیې د انډیوال باور دی چې مسکو او تهران هم ترکیه ته په سوریه کې د نظامی مداخله اجازه ورکړې وه او په پوځي عملیاتو باندې زیات انتقاد نه کوي. خو شاید چې دواړو هیوادونو دریځ د جمهور رئیس اردوغان د دې اعلان وروسته بدل شي چې وای غواړي په سوریه کې 15,000 کیلومتره مربع خاوره ونیسي. پخوانی لوړ پوړی ترکیه ډیپلومات ایدین سولجان په دې یقین دی چې په سوریه کې به د ترکیې د پوځ د نظامی عملیاتو د ساحې پراخول د ترکیې لپاره له ځان سره ډېر خطرونه ولري. یو احتمال دا دی که فرضاً په سوریه کې د ترکیې پوځ د خپلو عملیاتو ساحه پراخه کړي، د الباب او منبج د سرحدي ښارګوټو چې یوه ډېره کوچنۍ سیمه ده د قبضه کولو او نیولو په خاطر به د نورو ملکونو پوځونه او د هغوی سیمه ییز انډیوالان هم د جنګ میدان ته ورودانګي. د چارو کارپوهانو انقرې ته خبرداری ورکړی دی که د دغسې یو حالت سره په سوریه کې مخامخ شي نو بیا به ورته ګران وي چې د آزادي سوریې پر پوځ باندې خپل کنټرول قائم کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او سمدرندونکو په افغانستان کې د انتخاباتو په حق له راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټې د کار د پیل فرمان صادر کړی دی. ټاکل شوی چې دغه کمیټه بر زر خپل کار پیل او د انتخاباتو کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران حکومت ته معرفي کړي. اجرایه ریاست هم ویلي دی چې د راتلونکي پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د چمتووالي کار پیل شوی دی. تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د افغانستان حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو د غوړه کولو په کمیټه کې غړو بنسټونو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د دغه کمیټې د غړیتوب لپاره خپل استازي معرفي کړي ترڅو بیرته په خپل کار پیل وکړي. دغه کمیټې د تیر کال په دلوي میاشت کې وروسته له هغې خپل کارونه په ټپه ودرول چې د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو د ټاکنیزو کمیسیونونو په تشکیل، دندو او صلاحیتونو کې د بدلون راوستلو په اړه د ولسمشر غنی فرمان رد کړ چې له امله یې د دغه کمیټې چارې له قانوني خنډ سره مخ شوې. افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د غوراوي کمیټې غړي به ژر د ټاکنیزو بنسټونو لپاره د نویو کمشنرانو د غوره کولو کار پیل کړي.
امروز جلسه تحت ریاست رئیس جمهور است.
هغه وویل نن په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس په مشرۍ یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د غوراوي کمیټه ژر تر ژره رسمن خپل کار پیل کړي. د چارو د ادارې لخوا ټولو هغو بنسټونو ته چې غوراوي کمیټې غړیتوب لري مکتوبونه استول شوي دي. شاه حسین مرتضوی ویل چې د غوراوي کمیټه به د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره نوي کمشنران وټاکي او له هغې وروسته به د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان شي. د ولسمشر د ویان مرستیال وویل چې د ارګ په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ټاکنو د امنیت او مالي سرچینو په اړه هم پریکړې شوي دي. په همدې حال کې اجرایه ریاست هم ویلي چې د راتلونکو پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د تیاریو کار پیل شوی دی. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ټاکنو د ترسره کولو لپاره او د کمشنرانو د ټاکنې لپاره او نور ترتیبات نیول کیږي. امیدوار یو چې هر څه ښه شي. د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون له تطبیق څخه د سار د اداري اصلاحاتو او د بشري حقوقو کمیسیونونه د مدني ټولنې او د ښځو استازي د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې غړیتوب لري. خو د دغه کمیټې په نوي جوړښت کې د مدني ټولنې او د ښځو د فعالینو د دوو استازو غړیتوب له ټاکنو څخه د سار بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټ رئیس جانداد سپینغر د دغه کمیټې پر جوړښت نیوکه کوي او وایي چې دا یوه دولتي کمیټه ده او تر ډېره به د حکومت په خوخه کار وکړي.
غوراوي کمیټه معیارونو د مخې نه واقعا داسې څېرې چې اکثریت یې بې طرفه او مسلکي څېرې وي چې د خلکو اعتماد په راتلونکو کمیسیونونو ډاډمن کړي، داسې کسان غوره کړي او رئیس جمهور او رئیس اجرایه واقعا دغه انتخاب ته یا دغه تعینات ته احترام وکړي، نو بیا موږ ویلی شو چې دغه اقدام نورو اصلاحاتو ته لاره خلاصولی شي. خو که چیرې د غوراوي کمیټه خدای ناخواسته ضعیفه کسان وټاکي، داسې کسان وټاکي چې هغه د سیاسینو پورې مربوط وي، نو دا په هېڅ وجه هغه اصلاحات چې خلک غواړي مدني ټولنه غواړي هغه به تطبیق نشي کړی، بیا به هم مونږه یو بل ستونزې سره مخامخ کی.
د ټاکنیزو بنسټونو په غوراوي کمیټه کې د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې هم غړیتوب درلود، خو ښاغلی سپینغرو ویل چې په نوي جوړښت کې د دغه جرګو غړیتوب نشته. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او د همدرندونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب د سوریه حکومتي ځواکونو او متحدینو د حلب خار په شمالي خوا کې د فلسطینی مهاجرو کمپ په داس حال کې نیولې ده چې روسي الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمه کې بمباري کړې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ایدوارد ایرانیان پر راپور کې اوري.
پرون د شنبه په ورځ په یو اماتوري ویډیو کې وښودل شو چې د یاغیانو تر لاس لاندې د خار په ختیځه برخه کې څو پوړیزه ودانۍ د روسیې او د سوریا حکومت په سختو بمبارو کې ویجاړې او وغورځېدلې. د ځینو ودانۍ په خاورو خزلو کې د بمونو ټوټې پرشې لیدل کېدلې. د سوریا د حکومت مطبوعات ادعا کوي چې د سوریا او روسیې جنگي الوتکو د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې د مهماتو ډیپوګانې هدف او د دې په سبب ودانۍ ویجاړې او راو غورځېدلې. امریکا غږ دغه ادعا په مستقله توګه نشي تاییدولې. رامی عبدالرحمن چې د بشري حقوقو لپاره د سوریا ابزرویټوري چې مرکز په برتانیا کې دی د ډلې مشر دی، عربي مطبوعاتو ته وویلې پرون د شنبې په ورځ په لسګونو کسان ووژل شلو او ډېر نور د نړېدلو ودانیو په خاورو خزلو کې اخښ شوي دي.
اليوم على الاقل ما لا يقل عن 15 حيا في احياء حلب الشرقيه جرى استهدافها بقبل سلاح الجو الروسي. هناك عشرات
رامي عبد الرحمن وايد روسي هوائي قوا ود حلب خاتيس كي چې د اغيانو تر لاس لاندې د لکټر لګه 15 سیمې هدف ګرځول وی چې په نتیجه کې په لزګونو کسان د تباه شو ودانی او د خاور خزل لاندې شوی. د دغه حمله به ساري یاد کړل او وای زانه به حد ذات نه فای چارو یو ملکی کارکونکو ویلې دوامدار هوایی حمله د ودانۍ وو د ویجاړېدو او د شغورنې د موټرو دلمن زوړلو باوجود د همکارانو کوشش کاوه چې په ډیرو سیمو کې د خاور خازل لاندې ژوندې پاتې کسان راو باسي.
تم استهداف عده مراکز بمدینه حلب للدفاع المدني، استهدفون مرکز الانصاري.
دغه ملکی کارکونکي وای په حلب کې یو شمېر د ملکی دفاع پوسټې هدف ګرځېدلې وي او پرون د شنبه پر د سهار له 15 بجو نه راپه دی خو 15 شامل شوی. د زیاته کړه چې د ژغورنې کارکونکي د ویجاړ شوو ودانۍ ولورته و روانو چې غوښتل د نړېدلو ودانۍ ول خاور خزل نه ژوندې پاتې کسان راو باسي. په یو ویډیو کې خودل کېږي چې یو زوړ سړی خپل مړ زوی په غېږ کې کلک نیولې چغې وخی ژاړې او د هغه نوم یادوي. هوایي حمله د چهارشنبه په ورځ ناوخته وروسته له هغه پیل شول چې د سوریا حکومت د ټول حلب د نیولو لپاره نوې حمله پیل کړل. دغه اقدام وروسته له هغه وشول چې امریکا او روسیا ونه شو کړلی چې هغه اوربند وژغوري چې نږدې یوه هفته یې دوام وکړ. د توفس د پوهنتون د فلچر د پوهنځي د قانون او ډیپلوماسۍ په پوهنځي کې د فرز د مرکز مشر ندیم شهادي امریکا غږ ته وویلې اوربند وروسته له هغه ماشولو چې روسیې له هغه تصاد دپنه ګټه واخله چې امریکایي الوت ډېر زور ته نږدې د سوریا د حکومت په قواو باندې حمله کړې و. ندیم شهادي انوای
The Americans were negotiating with the Russians, believing what the Russians were saying and giving them the full benefit of the doubt, and the Russians sort of overstepped by the propaganda.
امریکایانو پر روسانو شک لارو خو به هم خبري ورسره کولې او روسانو خپل پروپاګاندا آزاد کړ چې دا رسمي پروپاګاندا او ویلې امریکا د اسلامي دولت ډله یا داعش اشغوري او په دې زور باندې د تصادفي هوایي حمله په لټ ورسره حمله سده. دا وایي روسا ډیر وړاندې ولاړله او د دغه پیښې له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه راوبلله. د زیاته کړه په داسې حال کې چې روسان په ارادي توګه روغتونونه او ملکي سیمې بمباري کوي او هیڅوک د دغو پیښو په باره کې د امنیت شورا غونډه نه رابلي. هله به چې د سوریا تر ټولو نه لوی ښار د 2012 کال نه راپه دیخوا د حکومتي عسکرو یاغي ملیشو افراطي مسلمانانو او کوردي جنګیالیو ترمنځ وشل شوی دی. د سوریا د حکومت مخالف او مطبوعاتو په ښار باندې دغه وروستۍ حملې په 5 کلن جنګ کې تر ټولو نه جدي او خرابې حملې بللې دي.
او اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د افغانستان مربوط په زرګونو چاپي اثار چې کمپیوټري سوي دي ورکړل. دغه اثار چې 1,300 تاریخي اسناد، کتابونه، ورځپاڼې، نقشې او انځورونه پکې شامل دي، پرون د امریکا د کانګرس کتابتون د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جاني ته وسپارل. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت ویاند هارون حکیمي امریکا ژغته ویلي دي چې دغه اثار په پښتو، دري، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او اروپایي ژبو دي چې د 13 پیړۍ نه نیولې بیا تر 20 پیړۍ پورې په مختلفو دورو پورې اړه لري. حکیمي دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې 1,500 اثار موجود دي چې په کمپیوټري کېدو کار روان دی. تمه ده چې نن به د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ګمارلو د کمیټې د غړو د ټاکنې کار بشپړ شي او دا کمیټه به په خپل کار پیل وکړي. د جمهور رئیس غنی د ویان برستیال شاه حسین مرتضوی خبریالان ته ویلي دي چې قوراوی کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره نوي غړي وټاکي او د انتخاباتو د کمیسیونونو نوي غړي به د راتلونکو انتخابات لپاره مهال ویش وټاکي. د هند سره اعظم ژمنه کړې ده چې پاکستان به منځوي کوي. هغه په پاکستان تور لګولې دی چې غواړي د آسیا وچه بې ثبات کړي او ویلي دي چې پاکستان توریزم صادروي. د هند سره اعظم نریندرا مودی دا خبره پرون د هند په جنوب کې د کالیکوټ په ښار کې د خپل ګوند بهاراتیا جناتیا په پارټي کې وبخشي په غونډه کې کړې ده. دا د هند په پوځي اډې باندې د روسي بریټ نه وروسته چې د هند او پاکستان ترمنځ تشنود پیدا کړی دی. د هند سره اعظم لومړی تبصره ده. هغه ویل چې د پاکستان خلک باید د خپل مشرانو پوښتنه وکړي چې پاکستان او هند په یو وخت ازادي اخیسته، نو ولې هند نړۍ ته سافټویر صادروي او پاکستان توریزم صادروي. مودی چې پاکستان ته اشاره کوله وویل چې د آسیا ټول هیوادونه غواړي چې د 20 پیړۍ د آسیا پیړۍ وي، خو یوازې د یو هیواد چې نه غواړي چې داسې یو کار دی وسی. د هند سره اعظم په سیمه کې د افغانستان او بنګلادیش مثال هم ورکړ چې د توریزم نه چې دغه په قول د پاکستان څخه خبريږي کړيږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې د نظامي اقداماتو ډېرېدلې ځوروي. د سوریې د حلب په ښار کې چې جګړو سخت ځپلی دی، اني شاهدان ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونه او روسانو خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. په بیان کې چې پرون خپور سوی د بانکیمون نړیواله ټولنه هم ملامته کړې ده او ویلي دي چې دا د ملکیانو د ساتلو په تړاو د نړیوالو د تعهد لپاره یوه توره ورځ ده. د اروپایي هیوادونو مشرانو د اتریش په مرکز ویانا کې غونډه وکړه چې څنګه د اروپا په سرحدونو باندې کنټرول ډېر کړي او اروپا ته د غیر مهاجرینو د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. په دا غونډه کې به د بالکان د لارې د کنټرول په اړه هم خبرې وسي. د دغې لارې نه د سوریې، عراق، افغانستان او نورو جګړه ځپلو او غریبو هیوادونو نه په سلګونو زره کسان اروپا ته ځانونه رسوي. د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت د شارلټ په ښار کې پرون 15 ورځ هم مظاهره شوه ده. په دغه ښار کې مظاهره د دې لپاره شوه دي چې یو پولیس یو افریقایي الاصله یا تورپوست امریکایي وژلې دي. وژل شوی کس کیټ سکارټ نومېدی او 23 کلن و. مظاهره چانو خپل غوښتنه تکرار کړې ده چې وایي پولیس باید چې د پیښې د جریان پاکله جوړه شوې ویډیو خپره کړي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره دواړه کاندیدان بنن د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره جلا جلا وګوري. د نتنیاهو دفتر د انکار کړی دی چې وایي چې دغه ملاقاتونه به چیرې کیږي. او نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش د لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره د درې ورځو سیالیو سریز یا لړۍ پیل کړي. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت ماپښین په 1 بجې پیل شي.
او درنوونکو د همدنن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې آسمان شین وي. د تودوخې لوړ درجه 10 ته 15 په قندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 13. په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 18. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 40. په جلال آباد کې به د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 26 اسمان به شین وي. په خوست کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 22. په قندوز کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 19. په پېښور کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 40. عبدالله په واشنگټن ډي سي کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 18. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خپرونه شروع کیږي. رادیو